په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې د امریکا حکومت وایي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکي مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. د افغانستان حکومت هرکلی کوي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامداره همکاریو د ژمنې ښکارندویي کوي.
په کندوز کې د جګړو له سختې دو سره بیا ویره زیاته شوې ده.
ویره لرو چې کندوز ولایت د دریم ځل دپاره سقوطونه کوي.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو د افغانستان چاپیریال ساتنې ته په یو راپور کې کتنه کړې.
جنگ دی باعث شوی ده چې بیری خلک په خارونو کې خپل ژوند مخته یوسي چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې د بایډن اداره روسیې د مذهبي ازادیو ستره سرغړونکې وبولي. د دې او نورو مطالبو د خبرېدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. چارواکي د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه چاودنه کې د درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په روسیه کې له 1200 زیات د الکسی ناوالني پلویان نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د چارواکي چې خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره دی اژانس ته کړې ده. غرض ویلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تری ولسم له افغانستان نو باسي په اوس وخت کې 2.5 زره امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې ډیر دي. د امریکا د مرکزی قواو قومندانۍ چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر څارنې لاندې دي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي چې پوځ به د ځواکونو د ایستلو بهیر خوندي کړي. پنټاګون ویلي ښایي په مقعد ډول په افغانستان کې د ځواکونو شمیر زیات شي چې د ځواکونو د ایستلو له خوندي بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو او شپږ نورو د ژوندي نیولو خبره کوي. دې وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي افغان کمانډو ځواکونو پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخاذي پر یوه مرکز دغه عملیات ترسره کړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. د هرات اوسیدونکي نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسي جرګې ته ځان کاندید کړی و له خپل میړه سره د ماین په یوه چاودنه کې وژل شو. دا پیښه په بغلان ولایت کې رامنځته شوې. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي اسدالله شهباز تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید وویل. دا پیښه د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې شوې ده.
هغه ماین چې د کور په انګل کې ځای پر ځای شوی و وچاودید، چې په نتیجه کې نسرین او میړه یې ووژل شول.
نسرین ستوده د ولسي جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و چې څو میاشتې مخکې د بغلان له یوه اوسیدونکو سره واده کړی و. جرمني غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی دی. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارین باور د جرمني د پی خبري اژانس ته ویلي غواړي ډاکټر لاسک شي چې له افغانستانه د جرمني ځواکونو تر وتلو وروسته آیا د دوی د افغان همکارانو ژوند ته خطر متوجه دی. څنګه جرمني په پام کې لري چې د جولای تر څلورلمې پورې ټول ځواکونه چې شمیرې په افغانستان کې شاوخوا 1300 ته رسیږي له دې هیواده وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټې ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یوه بمي چاودنه کې درې تن ووژل شول. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ماښام شوي 9 کسان ټپیان شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی. د پولیسو د افسر محمد منیر په خبره د سرینا هوټل مخته څو ولاړ موټر هم په دې پیښه کې سوځېدلې دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې برید مخکې په دې برید کې چارواکي په نښه کړي وو. په دې هوټل کې د چین سفیر هم اوسېده، خو د پیښې په مهال هغه په هوټل کې نه و. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد زئی رسنیو ته کړې ده. د روسیې پولیسو له 1200 زیات کسان هغه مهال پرون ونیول چې د کرملن د منتقد الکسی نوالنی د خوشي کېدو په پلوي مظاهرو کې برخه اخیستې وه. الکسی نوالنی چې په زندان کې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب درېمې اونۍ ته داخلیږي، روغتیایي وضعیت یې مخ په خرابېدو دی. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپله کلنۍ وینا کوله، زرګونه کسان له ولادیواستوک څخه تر کالینګراد پورې د الکسی نوالنی د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شول. د دغو مظاهرو مشري د نوالنی د فساد ضد بنسټ کوله. د روسیې پولیسو د نوالنی ډیر پلویان مخې تر دی چې په مظاهرو کې برخه واخلي ونیول. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا حکومت وایي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالرو ملکي مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. دا د هغو 600 میلیون ډالرو مرستې نیمایي برخه ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې تیر کال د جنیوا په نړیواله مرستندوی کنفرانس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. هغه مهال د ترامپ ادارې دغه مرسته په افغانستان کې د سولې په خبرو کې په پرمختګونو پورې مشروط کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل چې دا ملکي مرسته په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو د راسته راوړلو نو د خوندیتوب او اساسي خدمتونو د لاخ کېدو لپاره د هیواد ته ورکوي. د افغانستان حکومت د امریکا د دغې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه له کابل سره د واشنگټن د همکارۍ د دوام څرګندونه کوي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
وروسته له دې چې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د 300 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ، د افغانستان حکومت یې هرکلی وکړ او د مرسته یې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه یاده کړه. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دواخان مینپال تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامداره همکاریو د ژمنې ښکارندوی کوي. د دوی که دلته نظامي حضور کمی دي، ولې د افغانستان د حکومت او د افغانستان له خلکو سره به د دوی اقتصادي همکاري په مختلفو عرصو کې دوامدار.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تیر ماښام د دې مرستې په اعلانولو سره وویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر ملکي مرسته برابر کړي. انتوني بلینکن وویل د امریکا پخوانی ادارې دغه مرستې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط یې شوی و. د دې مرستې پریکړه وروسته لاغه وسو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. ولسمشر بایدن د دې اعلان پر مهال وویل چې واشنگټن به د افغانستان لامنیتي او دفاعي ځواکونو او د شوزو اونجونو د پیاوړتیا په ګډون ملکي مرستو ته دوام ورکړي. انتوني بلینکن ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د مرسته د افغانستان له خلکو سره د دوامدار ملاتړ شدلو لپاره کیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا مالی مرسته د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کیږي او په هغو برخو به ولګیږي چې ملکي افغانان اساسي خدماتو ته لاسرسی ومومي. دا پیسې به پر اقتصادي پیاوړتیا، له اداري فساد سره په مبارزې، د ښځو پیاوړتیا او پرمختګ، مدني ټولنې، خپلواک رسنیو او نورو پروګرامونو باندې ولګول سي. د 300 میلیون ډالر د هغه 400 میلیون ډالر یو برخه ده چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیر نومبر کې په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې وه. خو نیمه یې برخه ته د قطر په خبرو کې د پرمختګ شرط شي وو. هغه خبرې چې اوس ټکنۍ سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمني دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شامل و. د دې تړون د نورو متحدانو له پوځي پلان جوړونکو سره خبرې اترې روانې دي چې د جولای تر 4 څلورمې پورې نړیوال ځواکونه له دې هېواد ووځي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر دې موافقه وشي نو بل ټاکلې نیټې چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11 ټاکل شوی چې باندې دو میاشتې مخکې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان او وزیر امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې مخې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان د د وټلو بهیر لمه ورسته پیل کړی او دغه بهیر به د سپتمبر 13 پورې بشپړ شي. د جرمني د دفاع وزارت ویان ډیوډ هلمبور پرون په برلین کې خبر اعلان ته ویل په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت په قومندانۍ کې په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې د ځواکونو د وټلو بهیر رالنډ شي. کاغلی هلمبولت ویل د ځواکونو د وټلو لپاره د جولای پر 4 غور کیږي. د هغه په وینا په دې اړه د خپل هیواد پارلمان ته هم خبر ورکړی دی. جرمنی چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوث ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیری لري، ډیری ځواکونه په تیرو نږدې 40 کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ډیرو په تیر بیا په کندوز ولایت کې هم د دې هیواد ځواکونه ډیرو. خو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز ولایت په یو شمېر ولسوالیو او د غراز د ښار په څنډو کې جګړو زور اخیستی چې د کندوز د خلکو ورځني ژوند هم نور ستونزمن کړی دی. کندوز خلک ویره لري چې که حکومت د دې ولایت وضعیت پاملرنه ونه کړي خای وسلوال طالبان بیا د دریم ځل لپاره د ښار ونیسي. نور په دې رپورت کې
له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، چهاردری او ګلدیپی ولسوالیو او دغه راز د کندوز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او ډیر کله د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن قدرت الله ابراهیم خیل وایي
په دې خاص روزه میشته کې هر ورځ هر شپه جنگ د غږی اوریدل کیږي. اته مرمۍ د موږ په کورو باندې لګیږي. موږ ایران پاتې استو چې چیرته لاړ شو چیرته وتښتو. دواړو خواوونه موږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره په یو تفاهم ورسیږي تر څو دا جنگ ته د پای ټکی کیږدي. هر کور کې سویني شهید لري، زخمی لري، مایوب لري، کونډې، یتیمان.
د کندوز یو بل اوسیدونکی 45 کلن نصر الله راته وویل که وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي دوی یو ځل بیا کندوز ښار ته د طالبانو د رسېدو ویره لري.
بیا د کندوز شاوخوا سیمو کې څنګه چې د قیر سړک د کورو نږدې دي، البته د پښتو نږدې باندې د دولت مخالفینو له لورې البته حملې کېږي او د شپې خلک خوب دنده لري. بالاخره ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. ویره لرو چې کندوز ولایت د دریم ځل دپاره سقوطونه کې.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
چندین ماه میشود که جنگ در ولسوالی خان آباد، در ولسوالی حضرت امام صاحب، اطراف نواحی کندوز همچنان
له څو میاشتو راهیسې په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او د غراز د کندوز ښار په نږدې سیمو کې جنگ ادامه لري. دې مسالې خلک سخت پریشانه کړي دي. د شپې لخوا د جګړو شدت زیاتیږي او له امله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
شپتکلن محمد سرور لودین د کندوز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې اوسیدونکی دی. د هغه چې یو لاس د کندوز ښار په لومړي سقوط کې د هوان د مرمۍ په یو چاودنه کې پرې شوی، له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کوي.
منګه په افغانستان کې یو دایمي او پایدار صلح غواړو. هر ورځ د معلولیت په هغه کې زیاتوالی راځي او معلولین زیاتیږي، شهیدان ورسی زیاتیږي. زیاتیمره منګه د جنگ سره شي تاسو نور منګه په وطن کې یو دایمي او تلپاتې صلح غواړو.
د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان انعام الدین رحمانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډار څرګند کړ چې د دوی ځواکونه د طالبانو د بریدونو د شنډولو توان لري.
14 مورد حملات دښمن بر سطح ولایت کندوز نیروهای قهرمانی هم
په وروستیو ورځو کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو 14 بریدونه یې شنډ کړي او د ډلې تکلکه ضربه او درنه مرګ ژوب لاړولې ده او جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندوز عام اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په رسنیو کې هر ورځ د سولې د هڅو راپورونه اوري، د روژې په دې میاشت کې یې په ولایت کې د جګړو شدت د سولې له هڅو مایوسه کړي. دوی وایي دواړو خواوو ته پکار ده چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې جګړې ودروي څو خلک دا میاشت په آرامۍ تېره کړي.
جی یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو د ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او په تېره بیا د استانبول کنفرانس د ځنډیدو پر لاملونو خبرې کوو. نږدې شل تولیدي ماسې په پکتیا کې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي. پانګوال وایي د کورنیو محصولاتو نه ملاتړ او ورسره د کورونا خپره شوي اوبا ښایي ډېرې نورې محسسې هم وتړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ټوکر اوبدنې ماشین لسکونه کسان دلته د ټوکرانو په تولید بوخت دي. دغه کارخونه صدیق خان جمالزی د یوې مناسبې پانګې په لګولو جوړه کړې ده، خو وایي هغه څه ونه چلیده چې زړه یې وو او نورې پرانیستي نشي ساتلی.
بعد له کالو کارخانه د موږ سکوت ته لاړه، ځکه لاړه چې بهراني تولیدات زیات وو. موږ چې هر څومره تولیدات کول موږ نه چانه اخیستل، او بل د برق موضوع وه. برق موضوع خو سهل شوه، او د پارک صنعتي موضوع ده، ډېر مشکلات همدغه نه مو که چا قرضه نه را کوله، بانګونه قرضه نه را کوله.
فضل الدین جلالزی د پکتیا یو بل پانګوال او د صنعت او قانونو په چارو کې د پانګوالو استازی دی. فضل الدین هم د ګڼو نورو پانګوالو ډلې ته ورګډ شوی چې فابریکه یې پرچاو شوې دي. د فضل الدین بل فابریکه هم داسې نه چلیږي چې په ګټې پورې زړه وتړي.
تقریبا په 500 شاوخوا کارخانې فعال دي، هغه هم داسې فعال دي چې بالکل نیمه فعال او ځینې بخیر ډېر کمزورې فعال. بازارونه نشته، خلک ټول فریشانه دي، خام مواد نه پیدا کېږي. بند شوي شرکتونه خو ډېر زیات دي. یو شرکت خو زما هم خپله غیر فعال شوی دی چې صرف مواد شوینده وو.
جلال زیوایی نږدې ونیمه لسیزه وشوه چې د صنعتي پارک د جوړېدو ژمنه شوې، خو همغسې ژمنه پاتې شوه. صنعتي پارکونه د نورو چارو ترڅنګ تولیدي مؤسسو ته د برېښنا په چمتو کولو کې هم مرسته کوي. چارواکي وایي په یوه کال کې 14 تولیدي مؤسسې پرچاو شوي، خو څه باندې 2 همره نورې لا هم چلیږي چې تر 1500 تولیدونکي او تخنیکي کارکوونکي پکې بوخت دي. د پکتیا والی حلیم فدایی د دغو ننګونو د غوڅېدو لپاره د پلانونو خبره کوي چې ځینې هم د اوس په پلي کېدو دي. صنعتي پارک چې ډېر صنعتکاران یې نشتوالی په لویو خنډونو کې بولي، کار پرې د ولی په وینا ژر پیلیدونکی دی. ښاغلی فدایی د ډنډې پټان ولسوالۍ له لارې د ځمکني ترانزیت او د کابل او خوست له هوایي ډګرونو د هوایي لیږد ژر پیل بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي امکانات بولي چې د ده په باور د فابریکو د پرچاویدو خطر راټیټوي. هغه پانګوالو ته په ولایتي کچه د پورونو اسانتیا یو خنډ وباله، خو وایي د ستونزه د حل لارې هم لري.
په پکتیا کې پانګوال ډېر نشته، بانکونه ډېر باصلاحیته نمایندګي نه لري، نو له دې امله په پکتیا کې قرضونه نه ورکوي، اما قرضې ورکوي له مرکز نه.
په طرحه شوي صنعتي پارک کې نږدې 600 تنو غوښتنلیکونه سپارلي چې په دغه ولایت کې پانګونې ته د لیوالتیا څرګندوی کوي، خو غوښتونکي وایي له یوې نیمې لسیزې وروسته ورته لا هم ځمکې نه دي ویشل شوي. دوی اندېښمن دي چې دا او دغه راز د کرونا او به پراخېده ښایي د ولایت دغه پاتې تولیدي مؤسسې هم له څرخېدو راوګرځوي.
او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د جګپوړي امریکایي قومندان خبرې راخیستې دي چې د سېشنبې په ورځ وویل د متحد ایالتونو لپاره به ډېره سخت وي چې د سپتمبر تر 12 وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د القاعده په څېر ترهګر په دغه هېواد کې وڅاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د مرکزي قومنداني مسؤول جنرال فرانک مکینزی لومړی جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی دی چې له افغانستانه یې د ولسمشر جو بایډن د سرتیرو د ایستلو تر پرېکړې وروسته خپل پراخ نظر څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز ویلي کې ولسمشر بایډن د دفاع وزارت او نورو جګپوړو پوځیانو دا نظر ونه مانه چې په لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. جنرال مکینسی وای کله چې امریکایي پوځان له افغانستانه ووزي د نورو ګواښونو ترڅنګ یو تهدید دا دی چې څرنګه به په قوت وسلوالې ډلې څارو او برید به پرې کوو. په تېره بیا چې د دې هېواد شاوخوا نور هېوادونه دي او په یوه کې یې هم د امریکا اډه نشته. ورځپاڼې ته جنرال مکینسی دا خبره هم راخیستې ده چې وایي امریکا له دغو نورو هېوادو سره په خبرو ده چې پوځیانو ته یې هلته ځای ورکړي څو افغانستان د ترهګرو له پناه ځای څخه وساتي. نیویارک ټایمز د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو په وینا لیکي دا امکان شته چې د تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان په ګډون هېوادونه په سیمه کې امریکایي پوځیانو ته ځای ورکړي، خو دا هېوادونه تر ډیره په یو نه یو ډول د روسیې تر واک لاندې دي او کوم بندیزونه چې واشنګټن تېره اونۍ پر روسیې ولګول دا ډول بحثونه نور هم پیچلي کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې له افغانستان متحده ایالاتونو ته سمدستي خطر نه دي او دې ارزونې د جو بایډن ادارې ته فرصت برابر کړ چې د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. بلې ورځپاڼې واشنګټن ټایمز بیا لیکلي دي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپله ماتې منلې ده. د ورځپاڼې په باور د طالبانو ډله به سږ کال د سپتمبر 11مه له دوه پلوه تجلیل کړي. یو خو شل کاله مخکې القاعده د طالبانو متحدې ډلې پر امریکا برید وکړ او دوهمه بریا به یې په جګړه کې پر امریکا بریا وي. واشنگتن ټایمز د جورج ډبلیو بوش د ادارې د وخت بهرنیو چارو د وزیر کولن پاول خبرې راخیستې دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن له پریکړې دفاع کړې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې متحده ایالاتونو د شکست له منلو سره دا تایید کړه چې افراطي مسلمانان به د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې هڅې دوه برابره کړي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا له دې پریکړې سره چې له افغانستان ځواکونه باسي د امریکا دښمنان هڅول کیږي او با جرأته کیږي.
په افغانستان کې د ښوونکو د کموالي ستونزې موضوع راخلو. یو شمېر زده کوونکي وایي ډېر ځلې د ښوونکو د کمی له امله په ورځ کې څو درسي ساعتونه ضایع کیږي. یو شمېر ښوونکي چې حق زحموي تدریس کوي وایي تنخواه په وخت نه ورکول کیږي او ډېر دا ډول ښوونکي د تر شوي چې خپلې دندې پرېږدي. نور په دې رپورټ کې
یم هنر ریاضی رسم یعنی دوش اجتماعی پشتو.
د افغانستان په ښوونځیو کې د ښوونکو کمواله یو جدي ستونزه ده چې تر اوسه پر ځای پاتې ده. په کابل او ځینو ولایتونو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په ورځ کې یو یا څو درسي ساعتونه له درسه پرته ضایع کیږي. د کابل ښار د رحمان مینې د نجونو د لیسې زده کوونکي زهرا ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي زده کوونکي د تعلیمي کال له پیل نه تر اوسه د ښوونکو له کموالي سره مخ دي.
زهرا د جغرافیې ساتم څه
څه بل زده کوونکي دین محمد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
د
افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس د هیواد په 13,000 دولتي ښوونځیو کې 240,000 رسمي او زرګونه د حق زامی ښوونکي په تدریس بوخت دي. خو په ځینو ښوونځیو کې ډېری قراردادي ښوونکي چې د دوی په خبره تنخواه نه ورکول کېده دندې پرې ایښي دي. عصمت الله مشعل د فیض محمد کاتب د لیسې چې څه باندې 9,000 زده کوونکي لري ازادي راډیو ته وایي یوه میاشت مو درس ورکړ خو برخلیک مو روښانه نه سو. یو څلور پروژاتیا له تشکیله بهر ښوونکو تصمیم ونو چې ښوونځي پرېږدي. اوس په هغه ښوونځي کې یوازې 14 ښوونکي پاته دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان په ښوونځي کې د ښوونکو د کموالي ستونزه مني، خو وایي 1400 کال د بودیجې د تصویبېدو د ځنډ له امله دغه ستونزه رامنځته شوه. د وبل ډیر ژر به د مالی وزارت په مشوره د افغانستان په ښوونځیو کې د مخته ښوونکي وګمارل شي.
د مالی وزارت سره د دوی د بودیجوي مسایلو د حل په برخه کې زموږ همکاران کار کوي چې ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو او د حق الزحمه ښوونکو د جذب لپاره عملي اقدامات پیل کړو څو د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډیره بریده حل شي.
پا په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل فهیم رسا وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سپارښتنې له مخې په تازه ورځو کې د 1000 ښوونکو د ګمارلو کار پیل شوی چې 10% به یې ښځې وي. دغه هم وویل په تیرو دریو کلونو کې 150,000 ښوونکي د آزادو سیالیو له لارې استخدام شوي دي. اوس د افغانستان په ښوونځیو کې کابو 10 میلیونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوی و خپل واکه دوه ګوندی مشورتي کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې روسیه د مذهبي ازادیو د لویو سرغړوونکو هیوادونو په قطار کې راوړي. نور د فری بازار پر رپورټ کې
هغه امریکایي کمیسیون چې کانګرس د نړیوالو مذهبي ازادیو په اړه د توصیه او سلا مشورو لپاره جوړ کړی په خپل کلنی راپور کې ویلي چې روسیه، هند، سوریه او ویتنام دي هم د مذهبي ازادیو په هغه لیست کې شامل کړای سي چې په یاده برخه کې د اندېښنې وړ دي. په دې کټګوري کې هغه هیوادونه شاملېږي چې په سیستماتیک، دوامداره او په ښکاره د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. دغه کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اپریل 28 مخپور شو دا غوښتنه کړې ده که چیرې په دې تور لیست کې شامل هیوادونه په خپل وضعیت کې بدلون رانولي، بندیزونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته پورتنی وړاندیز شي چې لا هم په ځینو هیوادونو کې په جدي ډول د مذهبي ازادیو سرغړونې سته. د یاد امریکایي کمیسیون راپور وایي تیر کال په روسیه کې د مذهبي ازادیو وضعیت ډیر خراب و. د راپور له مخې د روسیې حکومت مذهبي لږکۍ د جریمو، نیول کېدو او جنایي تورونو په بڼه په نښه کوي. په دې هیواد کې یوازې د یهوه شاهدانو اقلیت پر وړاندې 188 جنایي قضیې جوړې شوي دي. دا د عیسویانو یوه شاخه ده چې د نړۍ له مسیحیانو څخه بیل ورلري. لسی سورایسی د ډلې ته په روسیې کې د شک په سترګه کتل کېږي. په 2018 کال کې د مذهبي ډله منسوي او توندلارې بلل سوې د هغه نوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ناسم بولي. د یو ایس سی آی آر ایف راپور ښیي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد قانون دغه راز نورې مذهبي ډلې په ځانګړي ډول مسلمانان هم څاري. په ایران کې بیا د امریکایي کمیسیون د راپور له مخې مسیحیان نیول کېږي، څورول کېږي او په غیر عادلانه ډول د کلونو لپاره په بند محکومېږي. د بهایی ډله په ایران کې د حکومت له فشارونو سره مخامخ ده. د راپورونو له مخې د تیر کال په اوږدو کې له 500 تر 300 کسانو د بهایی اقلیت زندانونو ته اچول شوي دي. دغه راپور پاکستان هم د مذهبي ازادیو په برخه کې په ناسم وضعیت کې شودلې دی. احمدیه، شیعه، هندو، مسیحیان او سیکان د دغو فشارونو قربانیان بلل کېږي. د دغو اقلیتونو غیر تشتول کېږي، په جبر اسلام ته اړول کېږي، جنسي تیری او جبري ودونه یې بیلګې شودل شوي دي. په ترکمنستان کې هم د مذهبي ازادیو وضعیت یو له ناوړه حالتونو څخه شمیرل شوی چې هیڅ اصلاحات نه دي پکې راغلي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالستار د هلمند د ولایت څخه سره په تماس کې یم. زموږ لاجس د ښکلګاه بیا د کرابیس په دا سړک چې ډبرین دی پر مخ مې سام پټلای چې نه حیوان نه وسایل شی د کار لیدلې دي. د ازادي راډیو زموږ کولای چې موږ اواز تر لوړ کړو چارواکو او مشرانو کې ورکړي او دغه دبر د ادمبر راځلای کی علاوه خیبر کې. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بېوزله او بېوسې خلک دي. ځوان او طاقت نه لري، د غریبۍ په ختمه د سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د معیوبینو لیکل شویو سل او سوټ او بېوزله لیکل شوو سرپېزه پای سرپېزه والی ولیکل شو چې دوله به موږ دا ورکو دا ورکو دا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 500 زیاتو کم 500 ممالک کومه راوړي خو هغې کومک موږ ته نه دی رارسېدلی. نه زه طبي وزلو سره چا همکاري کړې ده. د الفوزې شرکت والا حکومت د لالپوري ولسوالۍ نه راغلی و. 90% کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
زه محمد ظاهر د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د خرپاجي څخه زما پر دولت باندې دا غږ دی چې د بادغیس خلک د سختې وچکلیو سره مخ دي او سخته وچکلي د ټولو څارویو او للمي کښتونو ټول د بینه ولاړه سخت انساني ناورین سره مخ دي. خلک د یو رب اوبه د چشان نشته، ډېر بد حال دی. دولت ته لا د وخته باید خبرې تصمیم ونیسي چې خلک په ډېرو بد شرایطو کې دي. د یوې خوا جنګ دي، د یوې خوا سخته وچکلي ده. وسلام شکرم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکو کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبرې یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 13 له افغانستان وباسي. د هرات اوسیدونکو نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی و، پرون په بغلان کې د ماین په یوه چاودنه کې له خپل مېړه سره ووژل شو. نسرین ستوده د ولسی جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و. جرمني غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هېواد له ځواکونو سره انکار کړی. جرمني دغه راز په پام کې لري چې د جولای تر 4 مې پورې له افغانستان نه ټول ځواکونه چې شمېر 1300 ته رسیږي وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټې ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یو بمي چاودنه کې 3 تنه ووژل شول. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پېښې مسؤلیت اخیستی او ویلي په برید کې چارواکي په نښه کړي وو. د روسیې پولیسو له 1200 زیات کسان پرون هغه مهال ونیول چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د خوشي کېدو په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې مو دوه ونیزي خبرونه درته غوړه کړې دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خطر دی مخکې. نن د اپریل 22 د زمکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې وچکالی او نور طبیعي مصیبتونو ترڅنګ دغه راز په دې هیواد کې څه باندې 400 جګړو هم چاپیریال ته ډیر زیان رسولی. د ځمکې د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې راپورټ کې د افغانستان چاپیریال ساتنې وضعیت ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلی. 40 کلنې جګړې سره له دې چې ځنګلونه او طبیعي بوټو ته تاوانونه اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس خلک په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوندو ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سره له دې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونه زیاته وده کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راحکته شوې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده، چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي، هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضي ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی خارونو کې چې د دې په اکثره ولایت او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی دی چې ډیری خلک په خارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره ښاغلی ناصری وایي په افغانستان کې د ځمکې وضعیت له پخوا کلونو اوسمهال د ښه کېدو په حال کې دی. د یوې په دغه هېواد کې د